Deutsche Welle.
د نړۍ مهم خبرونه.
او د خبرونو وړاندې کوونکې زه برېښنا صابر یم. لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د خیبر پختونخوا د برید د مړو شمیر شپږشتو تنو ته لوړ شوی. ایران د امریکایي جنګي بیړۍ سره نږدې راکټي ازموینه کړې. او پینټاګون وایي په تیره یوه میاشت کې د اسلامي دولت ډلې لس مشران وژل شوي. وس هم بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې د ځانمرګي برید د مړو شمیر شپږشتو تنو ته لوړ شوی. د سیمه ییزې ژغورونکې عملې یوه غړي محمد اکرام زیاته کړه چې په دغه پیښه کې شپږشت تنه ټپیان شوي دي. پرون سه شنبه یو ځانمرګي برید کوونکی د خپل موټر سایکل سره د شناختي کارت یا تذکرو دفتر نادره په دروازه ورننوت او چاودنه یې وکړه. د برید پړه د پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده. د یوې امریکایي جنګي بیړۍ سره نږدې د ایران لخوا ترسره شوې راکټي ازموینې امریکا په غوسه کړې ده. یوه پوځي ویاند یوه خطرناک او غیر مسلکي ګام څخه خبره وکړه، خو ایران وایي چې ځانګړو ځواکونو یې په خلیج فارس کې هغه وخت د راکټونو ګزارونه وکړل چې د لویدیځ درې جنګي بیړۍ چې هری اس ترومن نومې دغه کښتۍ هم پکې شامله وه د هرمز په تنګي کې په تمرینونو بوختې وې او د راکټي برید د ساحې څخه تقریبا 1500 متره لرې وې. د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت پینټاګون د معلوماتو پر اساس په عراق او سوریه کې د افراطي ډلې اسلامي دولت مشرتابه ضعیف شوی دی. د پینټاګون ویاند فارن سټیپ وویل چې د تیرې یوې میاشتې په هدفي هوایي بریدونو کې په ټوله کې د دغه ډلې لس مهم مشران وژل شوي. په وژل شوو کې هغه کسان هم شامل دي چې د پاریس د برید کوونکو سره یې تماس درلود. اسلامي دولت ډلې د پاریس د بریدونو مسؤلیت چې 130 انسانان پکې وژل شوي وو منلی و. د اوکراین په ختیځ کې د پوځ او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د تازه جګړو وروسته د المان لومړی وزیره انګلا مرکل غواړي د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو او د اوکراین د رئیس جمهور سره د دغه کړکیچ په تړاو خبرې وکړي. په کیف کې د ولسمشرۍ دفتر لخوا ویل شوي چې په دغه ټلیفوني خبرو اترو کې به د منسک د تړون د عملي کولو په هکله بحث وشي. د اوکراین ولسمشر پر روسي پلوه بلتون غوښتونکو په بیا بیا د اوربند څخه د سرغړونې تورونه لګولي. په مرکزی افریقا جمهوریت کې د دریو کالو د کورنۍ جګړې او ګډوډۍ وروسته پر وګړو د نوي ولسمشر د ټاکلو غږ شوی. د رای مستحق 2 میلیون وګړي به په عین حال کې نوی پارلمان هم وټاکي. د ګډوډیو له امله انتخابات په څوځلي ځنډول شوي وو. 150 کسانو ته د ولسمشرۍ څوکۍ ته د کاندیدو اجازه ورکړل شوې، خو کم باید د جنوري پر 1.5 نیټه د ټاکنو دوهم پړاو کې د برخه اخیستو چانسونه ولري. برحاله ولسمشره په ټاکنو کې برخه نه اخلي. د ملګرو ملتونو د ښوونې روزنې او کلتوري ادارې یونیسکو په حواله په منځني ختیځ کې د لرغونو آثارو ویجاړونې ډېر زور اخیستی. د دغه ادارې مشر میچل روسلر وویل چې په بېساري لویه کچه غلاوې او چور تر سترګو کېږي. دې زیاته کړه چې په سوریه او عراق کې په لویه کچه غیر قانوني کیندنې هم ترسره کېږي. د نورو رپورټونو او تازه خبرونو د اورېدو او لوستلو لپاره زموږ ویب پاڼه dw.com/pashto وګورئ.